کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د پوځ یو نظامی هلیکوپټر د زابل په ولایت کې راغورځېدلی دی. په کندهار کې په 2000 بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او په سعودي عربستان کې د اسلامي دولت یوې نوې طرفدارې ډلې په یو جماعت کې د مرګانی برید ذمواري قبوله کړې ده.
په دې پروګرام کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټک پروګرام شته، خو دا پروګرام د وخت سب شوې ده، تاسو سره راسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
نن سهار د زابل ولایت د شینکی په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ هلیکوپټر رالوېدلی دی. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل به په سیمه کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په ریپورټ کې واورئ.
بله، نن مازدیګر چې زه زابل ته راورسېدم، دلته مې له ځایي چارواکو سره په دې رابطه باندې خبرې درلودې. د زابل ولایتي ویاند خالد صافی راتول چې دوی یوازې دا تاییدولای شي چې په دغه راغورځېدلې الوتکه کې د الوتکې 15 تنه عمله او 3 تنه هم د پوځ سرتیري وژل شوي دي. بلې امنیتي سرچینې چې نه وتل نومې واخیستل چې د ویل چې نه، په دې پیښه کې 12 پوځ سرتیري او 15 تنه هم عملیه د الوتکې دا وژل شوي دي چې مجموعا 19 نفره د وژل شوو کسانو تعداد کېږي. دغه الوتکه د زابل په جنوب کې د دفاع وزارت د یوه هیئت د سفرلۍ د الوتکې حمایوي الوتکه وه چې د هغوی امنیت ساتي او د زابل له نوبهار ولسوالۍ څخه شمزو ولسوالۍ ته پر لار وه چې د لوړدي په سیمه کې د پوځي الوتکه راغورځېدلې ده.
طالبان وایي چې د هلیکوپټر دوی راغورځولی دی.
د لوګر د ولایت په مرکز پل علم کې نن په یو ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او څلیرش زخمي شوي دي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلې ده.
زای چارواکی وای یو مزدا موټر چلو چاودیدونکو مواد ډکو نن سهار وو بجې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د پولیسو چټک برګون د قیتی مرکز ته نږدې وچول شو. د لوګر ولی محمد حلیم فدایی د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ چې په چاودنه کې درې پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي. په عین وخت کې د لوګر د ولایتي ملکی روغتون رئیس ډاکټر عاشق الله وایي په پیښه کې څلور رشتنه ټپیان شوي هم دي چې ځینې کابل ته انتقال شوي او د یو شمیر نورو هغو په لوګر کې درملنه کیږي. ډاکټر عاشق الله زیاته کړه چې په ټپیانو کې 11 تنه د روغتون عمله، درې ماشومان، یو پولیس او پاتې نور ملکی وګړي دي. یو تن عیني شهید چې د پیښې له امله یې دوکان تخریب شوی او د خپل دوکان د شیندل شویو سامانونو په راټولولو بوخت و، داسې وویل:
دوکانونه بل نه خلاص کړل، اکثر دوکانداران لا نه ورځي، دومره کوي انتظار وسو. تاسو خوینه د دوکانو دروازې شیشې ټولې د بل مخ وړولې، بالکل زخت لري، تلفات خلک ترول دي، خلک دوکانونه سامانونه ټول ختم شوی مکمل کړل.
افغان طالبانو د برید مسؤلیت منلای.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د قندهار د ښار په څلورم محافظه کې دوه ځایه په ډلیزو ځانمرګو بریدونو کې 15 تنه برید کوونکي او 3 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د قندهار ولایت د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي امریکا غږ ته وویل چې نښتو یو ساعت دوام وکړ. اطرافي وویل چې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. لومړی برید نن ماسپښین 3 بجې د څلورمې حوزې د حضرت باباجي د حضرت جی بابا د مانده په سیمه کې 2 ځانمرګو برید کوونکو وکړو. دغه برید د پولیسو په پوسته باندې شوی. بیا د 15 دقیقو نه وروسته درې نور برید کوونکو د څلورمې حوزې پر امنیت حمله وکړه.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې لږ تر لږه 10 کسه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د اسلامي دولت یوې نوې طرفدارې ډلې د دې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. دغه ډله چې خپل ځان د حجاز په ولایت کې د اسلامي دولت په نوم معرفي کړ، وایي چې دا مرګانې حمله دوی کړې ده. د اسلامي دولت طرفدار ډله وایي ځانمرګي خپل ځان پورې تړلي بمونه هغه وخت وچول چې خلک له یو جماعت نه راووتل او د بيدینانو یادګار یې په نښه کړ. په حجاز کې مکه معظمه مدینه منوره هم شامل دي او د سعودي عربستان په لویدیځ کې موقعیت لري. اسلامی دولت مخکې هم په سعودي عربستان کې د مرګانیو حملو ذمہواری قبول کړې و. په وژل شو کسانو کې د سعودي د مخصوصو کمانډوګانو 12 غړي هم شامل دي. په ځینو خبرونو کې د مړو شمیر 12 خودل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن مخامخ په چین غږ وکړ چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو او د جنجالي سمندرګي په شاوخوا کې د نورو پروژو امریکا ولنه لاس واخلي. جان کیری په خپل وینا کې ویل
A number of the claimants today made clear their willingness to refrain from those very actions.
یو شمیر ملکونه چې په دغه سمندرګي دا ول لري نن خپل آمادګي وښودا چې په دې سره بعد به نور اقدامات نه کوي. ځکه نو دا موږ یو مهم ګڼو. مګر ښکاره خبره ده ډېر کار لا پاتې دی او ځینې نور یې ونه مني. نور دا وکونکي به هم عین شان اقدامات وکړي. له بلې خوا د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې د جنوبي ختیځ آسیا د ملکونو د اتحادیې آسیان د خارجه وزیرانو د غونډې په پای کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون کړی و د جنوبي چین د سمندرګي په سر تلانجې مالا د غړي اعلامي خبرېدل زندول شوې. د دغه غونډې په پای کې جانکاري د فلیپین او ویتنام د خارجه وزیرانو سره هم په جلا ډول ملاقاتونه کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر ویلي دي چې د ماليزیا د هغې مسافرون کې بوئنګ الوتکه ام ایچ 370 لمبر پرواز نورې ټوټې هم موندل شوې دي چې د هند سمندر له پاسه د پرواز په حالت کې ورکه شوه. ماليزیایي چارواکو ویلي دي چې د الوتکې د وزر یوه برخه د هند سمندر د ریونین ټاپو سره سیرمه په اوبو کې موندل شوې ده. د ترانسپورت وزیر ویلي دي چې د سټیف ګانو تکیاګانې د کړکیو چوکاټونه او ځینې نورې پارچې هم موندل شوې دي. په یقیني توګه د ماليزیا د ورکه شوې الوتکې پورې اړه لري. د دې نه مخکې د ماليزیا صدر اعظم دا خبره تصدیق کړه چې د الوتکې د بدنې یو ټوټه چې مخکې موندل شوې و له پړټنو وروسته معلومه شوه چې د ماليزیا د ورکه شوې بوئنګ 370 ډوله الوتکې و. د ماليزیا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د الوتکې د ورکېدو 1515 ورځې پوره شوې او اوس په ډیر خپګان تاسو ته دا خبر درکوم چې د نړیوال پلټونکو ټیم د نتیجې ته رسیدلې ده چې موندل شوی پارچا اچ ام 370 لمبر پرواز پوري اړه لري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د نیویارک په ښار کې د هغو ناروغانو شمیر اتو ته ورسېده چې د لیژنریز په نوم یوې بکټریایي ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د نیویارک د روغتیایي چارو مامورانو وویل چې په 90 کسانو کې دغه ناروغۍ نښې او علائم تشخیص شوي وو. په 90 ناروغانو کې 13 میاشتې ناروغۍ بکتریا معلومه شوه او هغوی په یو روغتون کې بستر شو. چارواکي وایي چې د ناروغۍ نښې د نیویارک د ښار د هوا د سړولو په 50 بروجونو کې راښکاره شوې دي او هغه وخت رامنځته کیږي چې ناپاکې اوبه له بکتریا سره یوځای شي او ناپاکه هوا د خلکو سږو ته د تنفسي جهاز له لارې ورننوځي. دغه بکتریایي ناروغي چې د لومړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې د فلادلفیا په یو هوټل کې په ناروغ کې کشف شوې وه، سږ کال په ټول امریکا کې 2400 کسان نیولي دي.
د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د عاملینو د معلومولو په خاطر د یوې مسودې په اړه موافقه ته رسیدلې دي. په مسوده باندې به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې بحث وشي او معلومه به کړی شي چې په سوریه کې کومې خواوې په ملکي وګړو پر روان جنگ کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي. جان کیری د اعلان نن د پنځشنبه په ورځ په کوالالمپور کې د روسیې د بارنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات نه وروسته وکړ. روسیې مخکې څو ځلې د امنیت د شورا هغه قراردادونه ویټو کړي وو چې د بشار الاسد د رژیم غندنه پکې شوې وه.
د ارجنټین پخوانی جمهور رئیس کارلوس مینم او دولس نور کسان په 1994 میلادي کال کې د جولای 14مه د یهودو په یوې کنیسې کې د مرګانې چاودنې نه وروسته د پولیسو په تحقیقاتو کې د لاسوهلو په سازش او توطیه کې د لاس لرلو په تور محاکمه کیږي. په دغه مرګانې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي وو. ښاغلی مینم چې پنځاتیا کلن دی. دولتي څارنوالانو پر دا الزام لګولی دی چې د خپل قدرت په زمانه کې د استخباراتو د رئیس یو فدرالي قاضي په شمول او د دولس نور همکارانو په مرسته کوښښ وکړ چې د سوریې د یهودیانو د ملي اتحادیې په کنیسه کې د چاودنې اصل